ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
درنو قدر منوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم نن دا جمعه ورځ دا 2023 کال د فبروري د میاشتې ولسمه نیټه ده په خیبر پښتونخوا کې د ماستان لاس په کابل کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د غرمې 12 بجې دي اوس هم د مهمو خبرونو سره ټکی اوري د شمالي وزیرستان په میرالی کې په یو ځانمرګي برید کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی او اووه نور ژوبل شوی دي په ترکیه او سوریه کې د ګولې دوشنبه په ورځ په شوی خنړی زلزلہ کې د مړو شمیر له 23000 نه زیات شوی او د ملبې لاندې د ژوندۍ پاتې کېدو هلي کمی شوې دي سپینواڼي پرون د جمعې په ورځ اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن باندې روانې میاشتې په شلمه نیټه د پولند سفر کوي او هلته به د پولند ولسمشر دودا او نورو ختیځي اروپایي ائتلافیانو سره لیدنه کوي او هم بشپړ خبرونه اوري درنو قدر منوردون کو لملتیا مومننه دا وایس اف امریکا دی ودا زموجاهی جوادیم نن د شنبه خالی ورس د 2023 کال د فروری د میاشتې ولسمه نیټه ده او سمرازو لمړنی مهم خبر ته چې د شمالي وزیرستان تحصیل میرالی سیمه کې د امنیتی ځواکونو په ګاډي ځان مارګي بریج شوی چې پکې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی او اووه نور ژوبل شوی دي د پاکستان پاوز په دې اړه څه نه دی ویلي خو تحریک طالبان پاکستان یې پر غاړه اخیستی پولیس دا ځان مارګي بریج تاییدوي او وایي دا پیښه د میرالی کجوري سیمه کې د امنیتی عسکرو چیک پوسټ سره شوی د میرالی تانی چارواکو ویل نن ماښام یو ځان مارګي بریج کوي ان کله چاودیدونکو توکو بهر یو رکشا د امنیتی اسکرو یو گاډی سره جنگول یو لپیخي روس امنیتی سرتیرو ټوله سیمه په ګیرا کې اخیستی او د لټون عملیاتې پیل کړي په دې ورسته کې په خبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د ځانمرګو بریدونو لړۍ یو واري بیا چټکه شوې ده او سږ کال په کې تر دې مهالت سلور ځانمرګي بریدونه شوي د جنوري په 13 نیټه تر ټولو خنړی برید د پیښور د پولیس لاین په جماعت کې شوی وو چې په کې د حکومتي شمیرو لمخې څلور اتیا کسان وژل شوي او له 200 زیات نور پکې ژوبل شوي وو د خبر پښتونخوا په بانو سیمه کې سبا یعنی د اتوار یکشنبې په ورځ بیا د عمل لپاره د ولسی پاڅون غونډه کیږي او د سیمې خلک وایي د تیرې څمودینه د سخت ناملې سره مخ دي او د امن غونډې د لارې ریاستي ادارو ته خپل پیغام رسول غواړي د بانو سیمو یو اوسیدونکو امین جان وایس اف امریکا دی ویته ویل دا ولسی غونډه د بدامنې پر ضد چې پکې یوازې د امن غوښتنه کیږي هغه ویل سبا سهار به د بانو پریس کلب مخې ته راغونډيږي او ریاستي ادارو ته به د ناملې پر ضد پیغام پزغال رسوی د پښتون غورنې غورزنګ مشر منظور پښتین هم د پاتسون په غونډه کې د بانو په امن او وسایل او د ټول پښتون وطن په امن د خبرو کول ویلي د پاکستان د پنجاب صوبې د نانکانا ځلې پولیس وای د قران شریف د سپکاوي په تور یو تن چې پولیسو نیولې قهرجن خلک بیا تانی ته ورختلی او تورن تانی د پولیسو نه تختولې او په تشدد سره وژل دي د نانکانا ځلې د پولیسو ویان وقاص احمد وایس اف امریکا د وی سره خبرو کې وویل دا پیخه هم نن شوې ده ځکه په تورن کاس او په قهرجنو کسانو تر اوسه پورې مقدمه نه ده در شوې د یادې پیښې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې خپرې شوې دي په ترکیه او سوریه کې د ګولې دوشنبه په ورځ په شوی خنړی زلزلہ کې د مړو شمیر له 23000 نه زیات شوی او د ملبې لاندې د ژوندۍ پاتې کېدو هیله کمی شوې دي پرون د جمعې په ورځ هم د ترکیه په هتایا سیمه کې لړنګو شوی ودانیو لاندې څخه څو تنه ژوندۍ راوستل شوې چې یو خزه او د هغې یو شپږ میاشتنی ماشوم هم و چارواکي وایي د زلزله د 2011 کال راهیسې په نړۍ کې تر ټولو ستر خونړی قدرتي آفت و په 2011 کال کې په جاپان کې پر اغلی زلزله او سونامی کې 6000 کسان مړه شوي وو او سپینماني پرون د جمعې پورې اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن به د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پولند سفر کوي او هلته به د پولند د ولسمشر انډریزي دودا او نورو ختیځو اروپایي ائتلافیانو سره لیدکاته کوي د وایټ هاوس امنیتي سلاکار جان کربي ویلي د فبروري په 23 نیټه په اوکراین کې د روس جګړې یو کال پوره کیږي او د ولسمشر بایدن سفر به دا خبره سپینه کړي چې امریکا به تر اخره وخته اوکراین سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي دا بیان په داسې وخت کې پرون مخې ته راغلی چې هم پرون پا په ګرد اوکرين کې روس توغندیز بریدونه کړی دی او ولس او ولسی ودانۍ وشتري دي چې ورسره د برېښنا یا بجلی مزی پرشوي او یو بل بحران پیدا کېدو ویره رامنځته شوی. بل پلو د برتانی دفاع وزارت په امروزه استخباراتي راپور کې ویلي په اوکرين د روس ورته پل شوی جګړې یو کال په داسې وخت کې پوره کیږي چې روس له ستونزو سره مخ دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا د وړیدو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدر من اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا خبرونه مو اوریدل او سم راځو د دې خبري خبرونې لمړني مهم راپور ده. د شمالي وزیرستان په ملي کې په یو ځانمرګ بریډ کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی او دوه ویشت کسان نور پکې ژوبل شوی دي چې په دغه ډله کې اووه کسان پوځیان و. تر اوسه پورې د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دی ویلي خو تحریک طالبان پاکستان یې پر غاړه اخیستی. په دې اړه ورزو په سیمه کې زموږ د ډیوی له خبریال اتن بیټنی صاحب سره خبرې کوو. بیټنی صاحب کله ماغه غوري خبرونه ته ستړی مشي خرغلاس
مهرباني جواب صاحب
کور ودان د شمالي وزیرستان په میرالی کې چې دغه ځانمرګي بریښ شوې ده په دې اړه تر اوسه پورې ورستي معلومات څه دي او آیا تاسو په دې توندلې ستې چې د امنیتي چارواکو سره وغږی؟
مهرباني زما خپل اړوندونکو او کتونکو ته وایم چې کوم د شمالي وزیرستان پولیس ته هغه له خدا وې لیکي چې میرالی تاثیر په کجوري سیمه کې په امنیتي عسکرو باندې ځانمرګي بریښ شوې دي او دوی وایي چې تر هغه وروسته ټول علاقه امنیتي عسکرو په ورکه کې اخستي او دلته د لټون عملیات پیل کړی دي. خو بیا نه هغه چې کوم امنیتي سرچینې دي هغه وایي چې امریکا دی واتر په شریکو معلوماتو کې ویلي چې دغه ځانمرګي بریډ د پاکستان د پاول په سفیرو شوې په داسې حال چې په علاقې کې د تیل او د ګیسو منډلو ایوي کپني چې کوم ماري پېټرولیم په نوم باندې دی چې د هغه په سارنه باندې مامور وو او د دوران چې د وزیتو کو ډک یو رکشا چې دی هغه د امنیتي عسکرو ګاډي سره ټکر او هغه پر دې ځکه د پاکستان د پوز درې عسکر وژل شوی او نردي 22 کسان چې دي نور هغه ټپم شوی دي. دا هم وویل چې په ټپم شوی کسانو کې وو د ملیشیا ځواک عسکر دي او 15 دغه پېټرولیم کمپني چې کوم کارکونکو دي هغه پکې شامل دي او تر هغه وروسته دغه ټپيان او ژوبل کسان چې کوم شوی کسان دي هغه ملالیسم کې په وزیر وختونو ته ورل شوی دی او په وزیر وختونو کې هغه سرچینو وایي چې امریکا دی واته اول چې دلته د پخلاو کې د ځخمیان اورول شوی دی او هغه هم په دغه ځخمیانو کې د دریو حالت چې دی هغه مرګونه یادوي او وایي چې نور الته عملیات یا چې کوم اپریشنز دی د یا چې کوم په دې باندې ځخونه راکړي دي دا هیڅ پاکي عمل روان دی. تاسو وزداو وایي چې تر دې مهال د پاکستان پوز په خپل په دې اړه څه نه ویلي خو په علاقې کې تحریک طالبان پاکستان دغه 14 زمواري چې دا هغه په غاړه اخستې ده.
ډیر زیاته مننه د بیٹانه صاحب کور مودان.
مهرباني کور ودان.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voad1news.com.
درنو قدر من اوردونکو په شمالي وزیرستان کې مو د وزانمرګ بریډ پاړه د ډیوی له همکار انار بیټنډي څخه ووریدل چې همدانن د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو وزانمرګ بریډ شوی. دغه بریډ د پاکستان په امنیتي سرتیرو باندې شوی دی. په بریډ کې درې کسان پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او و نور ژوبل شوی دي. د پاکستان پوز تر اوسه پورې په رسمي توګه دغه بریډ په اړه څه نه دی ویلي خو په سیمه کې امنیتي چارواکو د پولیسو مشرانو وایس اف امریکا دی ته دا خبر تایید کړی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه بریډ په اړه غاټه کړې ده. راځو دوم مهم راپور ته چې په پاکستان کې په امنیتي ځواکونو د ترهګرو لخوا د زیاتو شویو بریډونو وروسته وزیر اعظم شهباز شریف اړوند چارواکو ته امر کړی چې قانون نافذ کوونکو ادارو ته باید چې عصري وسلې ورکړل شي او د لارښوونې هم کړی دی چې په ټولو سبو کې د ترهګرۍ د مخنیوي د محکمو د توان زیاتولو لپاره کوټلي ګامونه پورته شي. په دې اړه نور حال له اسلام آباد څخه د ډیوی د خبریال ارشد حسین په راپور کې.
د وزیر اعظم په مشرۍ کې دا مهمه غونډه له هغې وروسته را جوړه کړې شوې ده چې په دې وروستو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې په امنیتي ځواکونو د ترهګرو لخوا ترسره شوو بریدونو کې ګڼ شمیر عسکر وژل شوي دي. د ترهګریز بریدونو په مهال په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې د ناټو او امریکا نه پاتې شوې عصري وسلې ترهګرو ته په لاس ورغلي، هغوی پرې پاکستاني امنیتي ځواکونه په نښه کوي. او د دې اطلاعاتو پخلی د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر معظم جا هم کړی وو او ویلي وو چې ترهګر داسې جدید وسلې لري چې د شپې په تیاره کې هم خپل هدف په نښه کوي. پاکستان او په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو کې په ترهګریز فعالیتونو نظر لرونکي د غیر دولتي ادارې د فاټا ریسرچ سینټر څېړنکار منصور احمد خان مسید ډیوا ته وایي که پولیس او قانون نافذ کوونکو ادارو ته عصري وسلې ورکړې شي نو د ترهګرۍ ضد روانه جګړه کې به بدلون راشي.
وانټیج دی په دا لحاظ به ختم شي. زمونږ د پولیس نه او ایون د ایف سیر دی نه هغه د 1960-70 کلاشنکوف دی او ساده سمپل گیجټس نشته چې کوم دغه نه دي ای ټی ټی پی نه یا د افغان طالبان نه یا د نورو نه. نو په دا وجه دا شی به غټ چینج راولي که حکومت یې طرفه وشي.
د پاکستان د سرکاري ریډیو په خبر کې ویلي شوي چې وزیر اعظم شهباز شریف اړوند د چارواکو ته امر کړی چې امنیت ساتونکي عسکر هم باید په عصري وسلو سنبال کړی شي. او رسنۍ وایي وزیر اعظم شهباز شریف د صوبو او مرکز ترمنځ د تماسونو او همغږۍ پیاوړي کولو لپاره د کورنو چارو مرکزي وزیر رانا ثناءالله ته د سلور وړو صوبو د سفر لارښوونه هم کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د پېښور پولیس لاین په جمعات کې یو ځانمرګي برید شوی وو چې پکې سلور اتیا کسان وژل شوي او تر 200 زیات جوړل شوي وو. او له دغه برید وروسته پېښور کې د وزیر اعظم په مشرۍ را جوړې شوی د اپیکس کمیټه غونډه کې د هیواد سیاسي او پوځي مشرتابه د امنیت د ټینګښت په اړوند مهمې پریکړې کړې وې او ویلو چې ترهګرو ته په هر ډول ماتې ورکول کېږي. اسلام آباد کې د انسټیټیوټ آف سټریټیجیک سټډیز سیلنکار محمد تیمور فهد خان وایس آف امریکا ډیوا ته وایي د ترهګرو مخه یوازې په جدید وسلو نشي نیول کېدی.
نو کینیټیک خو بالکل چکم ده، ملټنټ چکم دی، هغه تاسو اسلحه په زور باندې او ټیکنیکل او اپریشنل سپیریورټی په بیس باندې تاسو کاونټر کوي شي. خو چکم ده ideological question de chakam narrative question de yakam cha da abal element of hybrid conflict de da ta so without proper de-radicalization re-education or reorientation of your policy chakam de egana ilawa da bilkul munga nu sho counter kawai
damniyati charu silani ji idare pakistan institute for conflict and security studies pakhpal miashtani report ki waili chi da sagani kal da january miash da kal 2013 da july da miash tera pa de khatar tolu zyata khunale patishweda aw da idare par report ki ویلی شو چې 13 میاش پټول هیواد کې شو سلور سلويخ تر هغریز حملو کې یو سل سلور دیرش کسان وجل شوې دي چې تر ټولو زیات شمیره پکې د پولیسو ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې ته لای او اوریدلی شئ. د وی پاڼې پته ده voa.jivanews.com.
درنو قدرمنو اردوونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ده. د خیبر پختونخوا په بانو سیمه کې سبا د اتوار یکشنبې په ورځ بیا د عمل لپاره د ولسی پاڅون غونډه کیږي او د سیمې خلک وایي د تیرې څمودې نه د سختې ناامنۍ سره مخ دي او د امن غونډې د لارې ریاستي ادارو ته خپل پیغام رسول غواړي. د بانو سیمې یو اوسیدونکي امین جان وایي سف امریکا ډیوی سره په دې اړه خبرې کړې دي او ویلي دي چې دا ولسی غونډه به د امنۍ پر ضد چې پکې یوازې د امن غوښتنه کیږي خبرې کیږي. نور حال پرې د دې ویله خبرې حالات نار بیٹنی څخاوري.
د وروسي می ایو اوسیدونکو امین جان وایس اف امریکا ډیفا ته ویل د ولسی غونډه د بد امنۍ پر ضد چې یوازې په پښې د امن غوښتنه کیږي. هغه ول سبا سهار به د برو پریس کلب مخې ته راغونډيږي او ریاست او ریاستي ادارو ته به د امنۍ پر ضد پیغام پسګر د سره سره صفي
پښتون لیکورا استاسو ټول کوم تا بنو کوم تا وزیر کوم تا بلنا درته ټول پښتون کوم تا بلنا
بنو د خیبر پښتونخوا لکه مرواد او شمالي وزیرستان ضلع سره پولي لري او په ورسته کې په امنیتی اسکرو بدلو سره کې دوه سره په ځنې خیر سیمه کې د ځای خلکو د هدفي وژن لړۍ په دوامدار توګه رف حالته یو بلتن صدیق خان ول د سخت بد امنۍ سره مخ دي چې تر مخه د علاقې په کاروبار او ژوند بد اغیز کړی هغه ول په زور به درکې او د خلکو د هدفي وژن ترڅنګ د کاروباري خلکو د کلنګ اخستل کیږي او د ژوند ګواښونو سره مخ دي
ترمنایزیشن ګروپینه دي چې د پلیو مکمل پلان په یو طریقه باندې و د خوره تیار نه نوته دي پالیسی په بنیاد باندې او میجو دغه په خلاف باندې یو باندې ولسی په څون دی چې په شوم کمال ځکه چې تکیږي د امن ځغوی او تا ټول مشروع نظرمې د ټول باندې خلک نه غدا خاصه چې د دروشي یو ګان شمیر په یو ګان ته د مصرف شرکت او چې د ځاغ میج او اعلی شبکته ورسېږي
وایي سف امریکا دی په دې اړه د ضلع انتظامی او پولیسو مشرانو سره رابطه هڅه کړي خو څه جواب تر لاسه نکړو د دسمبر په میاشت کې پاکستانی رسنۍ د هیواد د کورنۍ چارو وزیر رانا سنولا له کوله داوا کړې و چې امنیتي ځواکونه بنو کې ترهګرو پر ضد د امنیتو کولو تابعیان فلي خو هوا د بنو سره تړونکو د خامی اسمبلی مرستیال سپیکر زاهد اکرم خان دورانی ویلي و بنو کې هیڅ ډول پوځي اپریشن یا عملیات نه کیږي ایو بلتن زکه وزیر اول په یو پروګرام نه ضلع کې د امنۍ پیش راوستل کیږي خو دا پیش هیڅ پلټل نه کیږي او یوازې د عملیاتو کولو ویل کیږي د پاکستان پوز او حکومت وایي تر هغه لري په وړاندې ژوند دي او په هیڅ کې مطلب دغلط تر هغه لري ته ځای ور نه کړی خو د جنوري په پیل کې د بنو په ځای کې خلک سمګ د امنۍ پرځد لوی احتجاجي غونډه شوی و احتجاج کوونکو ویلو د امنۍ سرمغ دي د علاقې خلک په بیرامۍ سره وژل کیږي خو دې تحفظ نه ورکول کیږي عدنان بیٹنای دیفا بنو
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
درنو قدر منوردون کو دا پاکستان دا پنجاب صوبې دا ننګانه ضلع پولیس وای دا قران شریف د سپکاوی په تور یو تنچ پولیسو نیولای قهرجن خلک بیا تانی ته ورختلی او تورنتنی د پولیسو نه تختولای او په تشددی وژل دی د دغه ځلې د پولیسو ویان وقار احمد وایس اف امریکا دی وسر خبرو کې ویل چې د پی خامدانن شوې ده ځکه په دوران کاسه او په قارجنو کسانو تر اوسه پورې مقدمه نه ده درج شوې د دې پیخي ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو باندې هم خبرې شوې دي د دې خبريال الیاس خان پر نور حال راکوي
د پنجاب خارګوټي ننکانہ صاحب کې د هفتې په ورځ را پاره دونکو خلکو د مذهب د سپکاوي په تور یو ځوان د تشدد نرستو وجل دي د مطبوعاتي رپورټونو لمخې کله چې را پاره دونکو خلکو وجل شوی کس وارث د کورنر بهر کړو او وهل وي نو پولیس په مقر او رسیدل او ته په خپل ولکه کې واخستلو او تانه ته بوتلو چې د خلکو نه بچکړي او پلټنې ته وکړي خو د دې رستا ګنښ مې کې خلک را غونډل او په تانه ورختل او تانه کې د کمې نفرای لوجي را پاره دونکو خلکو دغه ملزم دوباره د تاڼې نه را بهر کړو او د تشدد سره اوجلو را پاره دونکو خلکو د د مړی د سوزولو هم هڅه وکړه خو پولیسو د مړی د سوزولو نه بچ کړو ملزم دوه کال د پنځه سزا تیرې دوه وروسته واپس راغلی او د سیمې خلکو تور لګولې چې ملزم د پخوانی خزي عکس په مقدسو پاڼو لګولو سره جادو ټونه کوي د پیښ وروسته د پنجاب پولیسو مشر د ننکانہ صاحب ډي اس پی او اس اچ او معطل کړی دی وزیر اعظم شاباش شریف د پیخه د پلټنو امر کړي او ویلي دي چې پولیس را پاره دونکو خلکو مخنیوي کې ولې پاتې راغلي دي وزیر اعظم اویل چې امنیت پر ځای ساتل د ادارو ذمہواری ده چیرمن علما کونسل حافظ طاهر اشرفي د پیخه په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او دا یو ظالمانه فعل ګرځولې دي وی او ای ډي وسره خبرو کې مولانا طاهر اشرفي اویل
ایک تو اس معاملې په چیف جسټس اف پاکستان کو شو موټو لینا چاہیے اس کا ٹرائل پر ہونا چاہیے اور ان مجرموں کو پکڑ کے
پدې معاملہ چیف جسٹس ته اس خود نوټس اخیستل پکار دی دا مقدمه په کولو عدالت کې چلیدل پکار ده او د دې مجرمانو ته تیزندۍ ورکول پکار دی طاهر اشرفي اویل په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون شتون لري او چاته هم دا قانون په خپل لاسونو کې د اخیستلو حق نشته په پاکستان کې د لګکایو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر دولتي تنظیم سنټر فار سوشل جسټس د شمیرو تر مخه د کال 1994 تر 2002 شپږم پورې د مذهب د سپکاوي د قانون په تور کې د بندي خانو دننه او لارو کوڅو کې نږدې 15 کسان د عدالت پرته وژل شوي دي، او په 1300 لسیزو کې د مذهب د سپکاوي په تور کې په 200 کسانو مقدمه درج شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی په خپل یو رپورټ کې ویلي چې د مذهب د سپکاوي قانون د لاندې تورن کسانو د شهادتونو لپاره حد زیاتول پکار دي، او د دې قانون د خپلو ذاتي ګټو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي. د ایچ آر سی پی د کال 2021 میرو لمخې په پاکستان کې 1515 د مذهب د سپکاوي مقدمې درج کړې شوي چې زیاتره پکې پنجاب صوبه کې درج شوي دي، او په دې مقدمو کې 14 د احمدي ټولنې د غړو پر ضد درج شوي دي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ د کال 2022 په خپل رپورټ کې هم ویلي وو چې د پاکستان حکومت د مذهب د سپکاوي قانون د ناسم استعمال د مخه نیولو لپاره په دې کې بدلون راوستلو کې پاتې راغلی دی، کوم چې د مذهبي لږکیو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر ID ده @voadiwa.
قدرمن اردوونکو، او سم د افغانستان او پاکستان سره تړلی یو راپور ترازو چې سیړونکو وایي د افغانستان په تړاو په ماسکاو کې جوړه شوې غونډه کې د پاکستان لخوا شرکت نه کول د هند هغه تګلارې چې پاکستان په نړیواله کچه یوازې کړي نور هم پیاوړي کولای شي. دوی وایي په داسې حال کې چې د روس لوړپوړو چارواکو د پاکستان دورې پر مهال اسلام آباد ته په غونډه کې د ګډون کولو بلنه ورکړې وه. د پاکستان لخوا انکار کول د روس او د دې هواد دوړخیزه اړیکې اغیزمنه کولای شي. نور تفصيل په خبر نه د دې خبري علاوه در رضا کړ کوي.
سیلونکی وای وسمهال نړیوالو طاقتونو د افغانستان څخه لاس اغسته، او په داسې حال کې د پاکستان په شمول د ټولو گاونډي هوادونو د حق جوړیږي چې د دغه هواد په تړاو ناستي وکړي. دی وای د ماسکاو په غونډه کې د پاکستان لخوا شرکت نه کولو ګام اسلام آباد په نړیواله کچه نور هم یوازې کولې شي. په دې حق لا په اسلام آباد کې د اسلامیک انټرنیشنل په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګ استاد ډاکټر منظور اپریده وایس اپ امریکا ډی ون یو استوایي
زدا ګړم چې دا سفارتي ستاباندې پاکستان د پکارو چې د دنیا کړه وای زکا چې پاکستان شرکت تور کې چې کوم د افغانستان د ټولو نه اهم ګوندی دي، نو یقینا چې هغه د هندستان کومه پالیسی څلور پنځه او شپږ مخکې روانه و چې پاکستان په نړیواله کچه باندې هغه آیسولیټ کی یوازې پریدي، نو پتی کې نور هم اضافه کیدی شي.
د راپورونو تر مخه د افغانستان په اړه د ماسکاو مهم استازي زمیر کابلوف 13 میاش اسلام آباد ته د خپل سفر په محل پاکستان ته د ماسکاو په غونډه کې بلنه ورکړې و. اسلام آباد د پنځشنبه په ورځ د دې خبرې تصدیق وکړو چې د هفته کې د روس په کوربتوب چې سو اړخیزه غونډه د افغانستان په تړاو جوړیږي پاکستان پکې ګډون نه کوي. ډاکټر منظور اپریدی زیاته کړه چې د پاکستان دا اقدام د ماسکاو او اسلام آباد ترمنځ د اړخیزه اړیکې اغیزمنې کولای شي.
په دې اړه باندې د پاکستان او د روسیا چې کوم اړیکې دي د اړخیزه کوم تعلقات دي په دې کې هم خند راتلی شي، نو دا کوم چې داسې فورمز باندې او داسې چې کوم ناستی کیږي په دې کې پاکستان ته ګډون لازم دی چې هغه پکې ګډون وکړي او باید چې کوم خدشات وي هغه مخې ته راشي، او د دې منطقې یا دغه هیواد افغانستان چې کومې شخړې دي ستونزې دي هغه باندې په شریکه باندې خبرې وشي او د حل لپاره څنګه لار مخې ته راشي.
غونډه ته د منځنۍ آسیا هیوادونو ترڅنګ هندوستان، چین، ایران او پاکستان د روس لخوا رابلل شوي وو چې د چهارشنبه پر ورځ په ماسکاو کې د امنیتي مشرانو په غونډه کې برخه واخلي. د پیښور په هنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید خان وایس اپ امریکا ډی ون یو استوایي چې په داسې غونډو کې ګډون کولو په محل پاکستان کولای شي چې د هیواد دننه د خراب امنیت د افغانستان خاور د پاکستان خلاف په مبینه توګه کارولو او د ډالرو افغانستان ته سمګل کې دوه مسلې راپورته کړي.
پاکستان کې د ټي ټي پی چې کم کار روان دي یا د مختلف حمله کوي نو کدا سی وی نو دغه کم ملکونه چې دي په خپل هم د دهشتګردي خلاف جنگ کې لګیا دي. بیا دا د چتا کم ملکونه چې د ایس یو تقریبا ممبران دي شنګای کوآپریشن ارګانایزیشن چې د هغه یو ډېر غټ پلیټ فارم موجود دی د ټیرریزم خلاف د جنگ. نو هغه زه هم په دغه ریسورسز کې پاکستان شامل دي شي او ډېر اکټیولی چې نه پدې دا چې د نتیجې کې د خپل کم حالات سمولو لپاره استعمالول شي.
د ماسکاو د غونډې په اړه د انګریزي جبیډان اخبار په خپل اداري کې ویلي چې په غونډه کې د روس صدر پوتین په افغانستان کې د ترهګرۍ او همدارنګ په دغه هیواد کې د بشري ناورین په سیر مسائل په ګوته کړل. اداري زیاتوي چې دا ټول هغه مسائل دي چې مستقیما په پاکستان اغیز کوي او باید په مستقبل کې په ټولو داسې باسنو کې چې په افغانستان کې د ثبات په راوستو کې مرسته کولای شي په کلکه ګډون وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې په ټولو سیمه ایزو ناستو کې د پاکستان نظر اورېدل کېږي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا ویب پاڼه پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
درنو قدرمن اوردونکو لملتیامو مننه او سمرازو د دې خبری خبرونی یو بل راپورت دا وایس اف امریکا دی. ودا د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د ساينس علم کې د خزو او انجنونو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان جنو د روباتیک ټیم د حیرانوونکي کار او فعالیت ستاینه کړې ده. بل په اسلامي هیوادونو او نړیوالو تنظیمونو د ساينس او ټیکنالوژي په علم کې د خزو او انجنونو په برخه ټینګار کړی. تفصیل زموږ د همکار ارباب محمود علی په راپور کې.
د امریکا سفارت چې د افغانستان لپاره له قطر څخه فعالیت کوي د فروری په 11مه د ساينس علم کې د افغان جنو روباتیک ټیم د نوې فکر لرونکو شایانو ته په اشاره ویلي چې افغان میرمنې او انجونې په هر کچه کې د زده کړې حق لري. دغه سفارت زیاته کړې چې د افغانستان د انجونو روباتیک ټیم د هغوی د امید او زحمت ایستلو غوره بیلګه ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په دې اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د دوی په وینا که افغان میرمنو او انجنونو ته موقع ورکړل شي دوی کولی شي په راتلونکي کې د نوې فکر لرونکي شیانو ټیکنالوژي ور نړۍ په جوړولو کې مرسته وکړي. افغان میرمنې او انجنونو په هر کچه د زده کړې حق لري. په همدې مهال د اسلامي همکارو سازمان او آی سی سرمنشي د یاد ورځې په مناسبت د ساينس او ټیکنالوژي په علم کې د خزو او جنکو په ونډې ټینګار کړی دی. حسین ابراهیم تا د دغه سازمان لوکړو هوادونو او اړوان بنسټونو څخه غوښتي چې د خزو انجنونو د حقونو د یقیني کولو او د ساينس او ټیکنالوژي علم ته د هغوی د لاسرسي پرخه کې هڅه زیات کړي. دغه سازمان د فروری 11مه د ساينس علم کې د خزو انجنونو نړیوال ورځ په مناسبت اعلامیه کې په دې خبره کې د نړیوال همکارۍ په پیوړتیا او ساينس علم کې د انجنونو او خزو د پوهاوي کچې په لوړوالي هم ټینګار کړی دی. د اسلامي همکارو سازمان چاته کړی چې د یا سازمان په کال 2013 کې په بورکینوفاسو کې د یو کانفرنس په محل د ساينس او ټیکنالوژي علم کې د خزو د ونډې زیاتېدو او د تګلارې منځوري ورکړې ده. د بیان لمخې دغه سازمان ټول غړو هیوادونو ته سپارښتنه شوې و چې د یادې پریکړې لمخې د ساينس او ټیکنالوژي علم کې د خزو او انجنونو ونډې ته لازمه پاملرنه وکړي. په ورته مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي انټانیو ګوټریش هم د یادې ورځې په مناسبت په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې خزو او انجنونو ته د ساينسي علومو زده کړو کې باید له جنسي توپیر پرته برخه ورکړل شي. هغه ګوټریش په ساينس او ټیکنالوژي کې د خزو او انجنونو د برخې زیاتوالي د ټولو د راتلونکو لپاره مهمه بللې ده. د ساينس علم کې پر داسې مهال د انجنونو او خزو په ونډه ټینګار کیږي چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا د انجنونو تر شپږم ټولګي پورته او په هنتونو کې د خزو په زده کړو تر امرسانی بندیز لګول شوې ده. د جنکو په زده کړو د طالبان حکومت د بندیز پریکړو پراخ برګونونه پارولې دي. د اسلامي همکارو د سازمان په ګډون ګڼو اسلامي هوادونو د ملګرو ملتونو سازمان امریکا او ګڼو نورو بنسټونو او سازمانونو له طالبانو څخه غوښتي چې په دې اړه خپل پریکړه پرته واخلي او انجنونو او خزو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې ویلي وو چې دوی د نجونو د زده کړو برخه کې د یو مناسب چاپیریال په رامنځته کولو کار کوي. د شاوخوا یو کال په تیرېدو سره تر اوسه پورې د جنکو تر شپږم ټولګي پورته سکولونه نه دي پرانیستل شوي. ارباب محمود علي، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
دا د وی او ای دی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com.
درنو خدمتونو اوردونکو، اوس هم د پاکستان په اړه یو شمېر نور راپورونه لرو. د اقتصادونو د درجه بندۍ نړیوالې ادارې موډیز ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پاکستان د پور د پروګرام د لوزنامې د وروستوالي له امله په دغه هیواد کې د بهرني زیرمو یا غیر ملکی زیرمو مبادلې د ذخیرې کمیدو له وجې د بهرني قرضونو د بیرته ورکولو خطرې نور هم زیات شوې دي. نړیوالې ادارې یا ایجنسی موډیز هیوادونو د قرضو د بیرته ورکولو د توان په اړه رپورټونه تیاروي. درنو قدرمنو اردوونکو، دا راپور به د تخنیکي ستونزو له امله د مهال ونه چلیږي، خو په هڅه کې و چې پراتونکو شیبو کې تاسو سره شریک کو. اوس هم ورزو یو بل راپور ته چې د مسلم لیگ نون ډلې مشر مریم نواز چې تیر ورځ ایبټ آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت ویل کا را روانو ټاکنو کې دوه په درې برخه څوک چاته ورکړل شي نو د هزاري بیله سبب جوړوي. د مریم نواز دغه وینا ته د هزاري سیمیزایي سیاسي فعالانو هم غبرګون خودلی او دای د یادګون لخوا د خپل ګټو لپاره یو سیاسي ګوټکا ګڼلې ده. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په راپور کې.
د هزاري صوبې جوړولو د لپاره چې په لومړي ځل دغه غږ په 2013 کال کې هغه وخت پورته شو کله چې د پښتنو د صوبې نوم یعنی د صوبه سرحد نوم خیبر پښتونخوا کې خوده شو. هم په دغه وخت کې ابتابات سره تړون لرونکي د صوبایي سملای پخوانی غړي سردار حیدر زمان چې خپل هنکو جبا ویم کړي د هزاره صوبې په نوم یې تحریک روان کړو چې پکې د تشدد پیخي هم ولیدل شوې. د هزاره ډیویژن ګرام سره تعلق لرونکو جاوید اقبال ولسیار وای دغه د یو سو رزو تحریک وو چې پښتنو سره د کرکې په اساس روان کړی شوی وو، خو تر زیات وخت ژوندې پاتې نه شو. او اوس مریم نواز هم لکه د نورو سیاسي ګوندونو په شان د خپل ګټو د لپاره دغه غونه بیا را پارول غواړي. د خیبر پختونخوا هزاره ډیویژن چې په هریپور، ابتاباد، مانسیرا، بټګرام، تورغر، علي، کوهستان ضلعو کې ویشل شوی. د بټګرام اوسیدونکو او سیاسي فعال محمد نسیم خان د وړوای د هزاري د نننا تر 90% پښتانه وسیږي او دوی هیڅ کله هم دغه غوښتنه نه ده کړې. دا یو غیر فطری غوښتنه کېدل شي چې سیاسي ګوندونه د ټاکنو وړاندې راوچتول غواړي، خو بیا عملي کول یې ممکن نه وي.
مریم نواز سره بلا داسې جنډه نشي چې هغه لپاره چې هغه د مسلم لیگ نون ډلې چیف ارګنایزر مریم نواز په ابتاباد کې د هزاري صوبې جوړولو لپاره د غوینا په داسې وخت کړي چې د عامو ټاکنو تر سره کېدو وخت هم نږدې شوی. د خیبر پښتونخوا په هزاره ډویژن کې چې د غوګون په تیرو ټاکنو کې زیاتره څوکۍ بایللې وي، د سیمې خلک وایي مریم نواز د غوینا په داسې وخت کې کوي چې اوس د صوبې هزاري تحریک هم فعال نه دی پاتې. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
قدر من اردن کو پم دې موضوع پاتې کیږو. د مریم نواز د هزارې صوبې جوړولو بیان ته په خبر پښتونخوا کې ملت پالو ګوندونو سخت غبرګون خوده او دغه بیانې غندلای دي. د عوامي نېشنل ګوند د خبر پښتونخوا مشر مل ولی خان په ټویټر ویلي وړاندې هم د خبر پښتونخوا د ویشلو هڅې شوې دي، په کوم کې چې مسلم لیگ نون ناکام شوی دی. نور حال د ارشد مومن په یو راپور کې
د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان په ټویټر لیکلی د خیبر پښتونخوا د تقسیمې دوه وړاندې هم هسي شوې دي، په کوم کې چې مسلم لیگ نون ناکام شوې ده. نوموړي ویلي په موجوده ملکی حالاتو کې د سیاسي ګټو لپاره داسې بیانونه ورکولو سره اتحاد ته نقصان رسېدلی شي. ایمل ولی خان لیکلی خیبر پښتونخوا وړه صوبه ده او پنجاب د ملک د ټولو لوی صوبه ده. اول د جنوبي پنجاب د صوبې جوړولو وعده پوره کړی شي. د قومي وطن پارټي مرکزی مشر طارق خان دی وته ویل دوی د مریم نواز د هزاري صوبې د جوړولو د بیان غندنه کوي. نو موړي ویل په خبر پښتونخوا کې بدامني زیاته شوې باید چې مریم نواز دلته پروانه بدامني خبرې کړې وي.
په پاکستان د عوامو خاص د پښتونخوا د عوامو د مشکلاتو حل دغه چې د هزاري صوبې د جوړې شي دغه کې روزانه د مارکی کې خلک ملي تل تل یوني یوني خلک ځان مري مریم نواز پاره باندې ولا خبرې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د خیبر پښتونخوا مشر محمد علي ویل دوی د حکومت ملاتړ د جمهوریت د بلادستۍ د پاره کوي، خو داسې بیانونو غندنه کوي. نوموړي ویل دوی غواړي چې په بلوچستان او پنجاب کې شامل د پښتنو علاقو پر یو ځای کولو سره د خیبر پښتونخوا نه یو لوی صوبه جوړ شي.
ټول پنجابیان په یوې سملې کې ناستي، ټول سنځیان په یوې سملې کې ناستي، ټول بلوچستان په یوې سملې کې ناستي، پښتانه په درېو سملو کې ناستي، خیبر پښتونخوا، پنجاب او بلوچستان. یو دویم چې په پاکستان کې ټول قومونه په یو وحدت کې بیا پښتانه ولې نه دي. دریم انګریز د تقسیم کړو د ډیوایډ ان رول لاندې اوس څنګه دي ځان ته چې پاکستان آزاد دی موږ آزاد یو. چې موږ آزاد یو نو دا خو د افغانستان شکولې خاورې چې د انګریز د خپل مقاصد لپاره په مختلفو حصو کې تقسیم کړه. لهدازه دا زموږ تاریخي حق دی، د کسان چې د پنجابي حق دی چې د یو صوبه کې د لکسن کې د سندي حق دی، لکسن چې د بلوڅ حق دی.
د مریم نواز یا د مسلم لیگ نون لخوا د سیاسي ګوندونو د عکس العمل ته لا هم کوم جواب نه دی ویل شوی، خو په خبر پښتونخوا کې د ملت پاله ګوندونو مشران وایي په خبر پښتونخوا کې د نوې صوبې په ځای دی اول په پنجاب کې بل صوبه جوړ کړی شي. خو د خبر پښتونخوا د خزانه په خوانی وزیر تیمور سلیم جګړه په ټویټر ان پی مرکز ته لیکلی چې د عوامي نېشنل ګوند به دغه خبره غندنه وکړي او کنه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په دمر اوردونکو د پاکستان د اقتصادي چارو په اړه دا راپور اوس تیار شوی چې د اقتصادون د دروندې نړیوالې ادارې موډیز ویلي د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د پاکستان د پور د پروګرام د تړون د ورستوالي لامل په دغه هیواد کې د بهرنی زیرمو یا غیر ملکی زر مبادله د ذخیره کمیدو لوجې د بهرنی قرضونو د بیرته ورکولو خطری نور هم زیاد شوی دی. ریاض حسین پر بشپر راپور سوالی.
اقتصاد پوها طاهر امین وایی د پاکستان حکومت د ایم ایف سره د پور پروګرام کې کومې ختمی پریکړې ته نه دی رسیدلې، خو د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار هیله ښودلې چې د ایم ایف سره د پور د پروګرام په لړ کې ټولې وادې به پوره کوي او دغه معاهده به زر وشي او ایم ایف هم د پاکستان سره د خبرو جاري ساتلو ویلې دي. وی ویډیو سره په خبرو کې طاهر امین وویل د پاکستان حکومت د ایم ایف سره د پور د پروګرام خبرې روانې دي، خو که دا ودرېږي نو دا په اقتصادي مشکلاتو کې د ښکېل پاکستان د پاره نور د خطرې خبره ده. هغه زیاته کړه د پاکستان بهرنی زیرمې د دو او نو د درآمداتو نه کمی دي او بیا د ایم ایف د پروګرام سره د ملګرو هیوادونو او ادارو پنډونه هم تړلي دي، نو که دغه پروګرام کامیاب نشي نو پاکستان به د پورونو په ورکولو کې د مشکلاتو سره مخ شي.
خطرناک انډیکیټر دا دی چې ان کیس دا ټاکس د اوږدېږي د 20 دن لپاره 25 دن لپاره یا میاشت لپاره، نو هغه به بیا ډیر خطرناک یو افیکټ د پاکستان چې کمپوزیشن دی هغه ډیر زیات کمزور. سٹیٹ بینک پاکستان ڈیٹا مطابق زمون ریزرو چکم دی 2.9 بلین ڈالر تا رقم شوی دی، دا انتہائی خطرناک دی.
د ایم ایف پلاوی د پاکستان سره د پور د پروګرام د خبرو د پاره د یو دیرشمی جنوري څخه نهمی پروري پوری خبري کړي او پلاوی بیرته ستون شوی. نړیوالې مالیاتی ادارې ویلي چې د پاکستان سره د ملکی او بهرنو مالیاتو د تولې سمولو په لړ کې په پالیسی اقداماتو پر مختک شوی، خو نړیوالې ادارې دا نه دی ویلي چې د پاکستان سره مذاکرات کامیاب شوی دي او سرګندونه کړي وا چې پاکستان سره د پور د پروګرام په اړه روانه خبره به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري. اقتصاد پوه سجاد احمد وایي پاکستان ته د روان مالی کال جون د میاشتې پورې د 8 ارب ډالرو د پورونو واپسی کول دي، خو حکومت تمه لري چې په دغه رقم کې به د 15 ارب ډالرو د بیرته ورکولو موده وغځول شي، او که داسې کیږي نو بیا پاکستان ته د 3 ارب ډالرو بیرته ورکول ګران نه دي. خو د دې لپاره د ایم ای پروګرام اړین دی.
لکه دې طرف ته حالات تلو سره به ډېر زیات داسې پوزیشن کې ملک ودرېږي چې هر څه به په یجام شي. نن چونکې امپورټ ضروریات ډېر زیات دی، امپورټس نه دي، اشیا به مهیا نه دي په مارکیټ کې به نه وي، نو چې هغه نه دي د هغې د وجې به ټول نظام ولاړ وي.
د ایم ایف سره د خبرو وروستو د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار ویلي وو د ایم ایف سره د خبرو وروستي پړاو سرته رسول شوی او ټول معاملات ترسره شوي، په ټولو اړخونو خبرې شوي او پلاوی ورته د اقتصادي او مالي پالیسیو یاداشت لیک ورکړی او حکومت پی غور کوي. وزیر خزانه ویلي د مالیاتی ادارې سره په دې سلا شوې چې د یو سل او یا ارب روپو اضافي د ټیکسونو مالیاتی بل وړاندې کړي او یا د صدارتي آرډیننس په ذریعہ یې ناپیس کړي. د اسحاق ډار په وینا زراعتو او برامدي څانګې ته ورکړې شوې رعایتونه به ختم کړي او په ډیزل او د پیټرولیم لیوي ترڅنګ جنرل سیلز ټیکسونو کې به 1% نور اضافه وکړي. د دې وړاندې تیر کال 2022 کې د پاکستان حکومت په زراعتو 1300 ارب روپۍ سبسیډي ورکړې وه او د برآمداتو څنګ ته یې 110 ارب روپۍ رعایتونه ورکړي وو. دوی ویلي هڅې کوي چې د بجلی او ګیس په څانګو کې سرکولر قرضې را کمې کړي او د توانایي په بیو کې اضافه وکړي، خو دوی بیا وایي چې دې سره به عام وګړي نه متاثر کیږي. خو اقتصادي پوهان وایي دې سره به په ګرانۍ کې نور هم اضافه وشي او د خلکو ژوند به نور هم مشکل سره مخ شي. د موډیز د وینا تر مخه په پاکستان کې دا وخت د ډالرو کمی دی چې له امله یې پاکستانی روپۍ ورځ تر بلې بې قدر کیږي. د رپورټ تر مخه په ملک د غیر ملکی زر مبادله د کمیله وجه پاکستان نشي کولی چې صنعتي خام مال روغواړي، ځکه د دغه هیواد صنعتي پیداوار هم په قلاره دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
درنو خبرونه اوردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ده. د دې خبرونه په سر کې مو اوریدل چې د شمالي وزیرستان په میرلي کې په یو ځان مرګ بریټ کې درې پاکستانی سرتیري وژل شوی او او نور ژوبل شوی دي. دا بریټ همدانن تر سره شوی دی. طارق طالبان پاکستانی پړه پر غاړه اخیستي، خو د پاکستان پوس په دې اړه تر اوسه څه دی ویلي. او اوس هم راځو یو شمیر نړیوال راپورونه په نړیوال مسلو تاسو سره شریکو. په ترکیه او سوریه کې د ګل یا دوشنبه په ورځ په شوی خونړی زلزله کې د مړو شمیر لڅلر وشتو زرو نه زیات شوی دی او د ملبی لاندې د ژوندۍ پاتې کېدو هیلي کمې شوې دي. چارواکي وایي دا زلزله د 2011 کال راهیسې په نړۍ کې تر ټولو ستر خونړی قدرتي آفت و. په 2011 کال کې په جاپان کې پراغلي زلزله او سونامي کې 60,000 کسان مړه شوي وو. بشپړ راپور زموږ له همکار بختور شاه څخه اورئ.
چارواکي وایي د ګل پورز د ترکیه او شام په پولا پرتو سیمو کې راغلي د 0.8 درجه زلزلې د سلیری زره نزيات کسان وجلی چې د کال 2011 نه را پدې خو په نړۍ کې تر ټولو خنړی قدرتي آفات وو. په کال 2011 کې په جاپان کې راغلي زلزلې او تسونامي کې 60,000 کسان مړ شوي. ماهرین وایي په دا خنړی زلزلہ کې د ړنګو شو ودانو لاندې د ژوندۍ بچ پاتې خلکو امکان ډیر کم دی، سره د دې چې پرون د جمعې په ورځ د ترکی په حتایا سیمه کې د ملبینا سو ژوندۍ کسان راوستل شوی وو چې پکې یو خزه او د هغه د شپږو میاشتو لور هم ژوندۍ راوستل شوی. د ترکی صدر اردوان د جمعې په ورځ د ادیامان صوبې دوره وکړه او هلته د زلزلې نه داوړېدلې زیان جاج واخیستلو. نوموړي اومنل چې دغه تل سرکاري مرستې په توندۍ سره نه دی رسیدلې. هغه وایي هر څه کومنګ سره دا وخت د نړۍ تر ټولو غوره د لټون او امداد ډله کار کوي، خو بیا هم د ژغورنې او امداد کار په هغه توندۍ سره نه دی تر سره شوی څومره چې په کار وو. صدر طیب اردوان د ترکی په زلزله کې د وجل شو خلکو په یاد کې د څو ورځو د سرکاري ماتم اعلان وکړو او د ترکی په لسو زپل شو سبو کې د دریو میاشتو لپاره ایمرجنسی ولګوله. اخوا د شام صدر بشار الاسد او داغه میرمن هم د جمعې په ورځ په لومړي ځل د زلزله ځپلي علي پوخار دوره وکړه چې د زلزلې نوړان دی ورته په خانه جنگي کې هم لوی زیان رسیدلې وو. صدر اسد په ټلویزیون د وی بیړانې غونډې د مشرۍ په وخت زلې شوې، خو نوموړي په دې سخت وخت کې ولست ویانا نه کړې او نه د دې خنړۍ پیښې په اړه کمپرس کانفرنس کړی دی. په صدر اسد او صدر اردوان مخالف سیاسي مشران نیوکه کوي چې په دې سخت وخت کې د ولست د حال په خشان تپوس نه دی کړې او نه په وخت په زلزلہ کې د خکېلو خلکو امداد کړی دی. خو د شام سرکاري میډیا وایي حکومت د یاغي ډلو لخوا نیول شو سیمو ته هم د نړیوالو مرستو د پاره لار ورکړې ده. د جمعې په ورځ د صحت نړیوالې ادارې WHO ویلي دوی شام او ترکیه ته 2.8 دوايانې استولې دي چې د 1,00,000 کسانو د درملنې د پاره به پوره وي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارټن ګریفت د جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیه د نېشنل ډیزاستر د ادارې مشر یونس سیزر او نورو چارواکو سره لیدل کتل کړي او بیا به د شام علي پوخار دوره هم کوي. د خاغلی مارټن ګریفت دفتر ویلي د شام د زلزله ځپلو مرستو د پاره نورې 15 میلیونه ډالر اعلان کړي چې د نه د ورځې د 15 میلیونه ډالرونه علاوه دي. د دې ترڅنګ ملګری ملتونه وایي د سورلس ټرکونو یو امدادي قافله د ترکینه د باب الهوا د لارې شام ته رسیدلې ده. مګر ملتونو د شام د حکومت نه وختنه کړي چې نورې لارې د هم پرانیزي چې د ډیرو خلکو په وخت امداد وکړي شي. رپورټونه وایي د زلزلې نوړاندې د شام 15.3 میلیونه خلکو ته امدادي ضرورت وو، خو په دې زلزلې کې نږدې 11 میلیونه نور خلک متاثر شوي دي. د امریکای د دفاعي مرکز پینټاګان وینا ده د امریکای یورپی کمانډ پوزي ماشينري او ماهرین د ترکی د حکومت سره د مرستو د پاره لګلې شوې دي د کوم وختنه چې د ترکی حکومت کړی و.
درمنو اردن کو وایټ هاوس یا سپین مانی د جمی پور اعلان کړی چې ولسمشر جو بایدن به د رواني میاشتې په شلمه نیټه د پولند سفر کوي او هلته به دغه هیواد له ولسمشر او دغه ډول نورو ختیځو اروپایي اطلافیانو سره لیده کته کوي. دا بیان په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې هم دا پرون په ټول اوکراین باندې د روس لخوا توغندي ورېدلې. نور حال پری زموږ له همکار اشفاق مومن څخه خبرې.
د برتانی دفاع وزارت په امروزه استخباراتي راپور کې ویلي په اوکراین د روس ورته پلشوي جګړې یو کال په داسې وخت کې پوره کیږي چې روس ته مشکل وخت سره مخ دی. شخصي عسکري ډلې ویګنر ګروپ د رواني میاشتې په اوله کې د روسي پوز په ملاتړ کې د اوکراین جګړې لپاره د قیدیانو تربیه د تړلو اعلان کړي. د برتانی وزارت وایي چې روس دې وخت د مشکل سره مخ دی، زیاتوي چې اوس به روس ارومرو د خپل پوز د سیوا کولو پریکړه کوي، یا به خپل اهداف راکمي او یا به د خپل اسکر عسکرو په اړه باندې کوم بل پریکړه کوي. د برتانیې یاد وزارت زیاتوي چې د قیدیانو هم په جګړه کې دلچسپي کم شوې ځکه چې د اوکراین جګړې په اړه رښتیا ورته معلوم شوې دي. د ویګنر ګروپ لخوا د قیدیانو تربیه کولو پروسې د تړلو یو بل علت د روس دفاع وزارت سره د دوی نیخ په نیغه غلیمی همدا. وایټ هاوس پرون د جمعې په ورځ اعلان کړی دی چې صدر جو بایدن با د رواني میاشتې په شلم نیټه د پولند سفر کوي او هلته به د پولند د صدر اندریزی دودا او نور ختیز اروپایي ائتلافیانو سره لید کاته کوي. د وایټ هاوس امنیتی چارو صلاحکار جان کیربی ویلي د پروري په چلی رښتما په اوکراین کې د روس د جګړې یو کال پوره کیږي او د صدر بایدن سفر به دا خبره سپینه کړي چې امریکا به تر اخیر وخته اوکراین سره خپل ملاتړ جاری ساتي. دا بیان په داسې وخت کې پرون مخې ته راغلی چې هم پرون ګرد اوکراین کې روس میزایلي بریدونه کړي دي او اولس او اولسی ودانه یې ویشتلې دي چې ورسره د بجلی قطع کېدو یو بل بحران پیدا شوی. د اوکراین په سرخار کې ایف کې د وایس اف امریکا خبریاله اینا چرنیکووا تر مخه د اوکراین د انرژي وزیر هرمن هالوش چنکو تایید کړي چې په شپږو ځایونو کې د لمر او اوبو څخه د بجلی جوړولو په مرکزونو او ودانیو باندې میزایلي گزارونه شوې دي. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د روس لخوا میزایلي بریدونه د ناتو غړو هیوادونو امنیت لپاره شریک چیلنج وباله. په خپل ویډیوي وینا کې نوموړي ویل دي چې دا ترخګري چې ختمیدونکې د ارو مرو دي ودرول شي. په زیفوریژیا، خرکیف او خمیلین تاسکیا سیمو کې حالات تر ټولو زیات خراب دي. د اوکراین هوایی پوز تر مخه د اوکراین هوایی حملو دفاعي نظام د روس له اړخه گزار کړل شوی یو اویا میزایلو کې یو شپېته راغورځولې دي. صدر زیلنسکی وایي چې لبد مرغه دلته گزارونه کیږي، لبد مرغه دلته په هدف شوی خلک موجود دي. د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو وایان سټیفن دوجریک په خبری غونډه کې ویلي چې یوازې په خرکیف کې یو نیم لا کورونه او کاروبار ځایونه د راپورونو تر مخه د بجلی نه محروم شوې دي. په ډونیس کې د جګړې د لومړۍ کرخې نه 13 کیلومتره لري د اوچیریتانی سیمه کې د ملګرو ملتونو لخوا طبي اسانتیاوي، لمریز بلپونه، هایجین کیټس، بسترې او سامانونه ورکړل شوې دي. دی وایي چې په دغه سیمه کې 3600 کسان چې پکې 200 ماشومان هم شامل دي د تیر کال پرورې لمیاشتې راهسې د اوبو او بجلی نه محروم دي. د زیاتوی چې د اوکراین په اکثره برخو کې هم دغه سي بې ثباتی ده. د جریک زیاتوی چې د ترانسپورت د نشټوالي په سبب اکثره خلک طبي اسانتیاو تر رسیدنه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي وینا ته په اشاره ویل چې د خطر سره مخ اولسی ودانیو باندې هیڅ قسم برید د قبلوونی وړ نه دي او سم د ستدي ودرول شي. د اوکراین صدر ویلي د جمعې په ورځ گزار کړل شوی یو شمیر میزایل د مالدووا او رومانیا هوایی سرحدونو کې تیر شوی دي. د ویل چې دا یو بل ثبوت دی چې ترخګری کوم سرحد نه پیژني او نه به یو پیژني. د زیاته کړه چې دا یو بل ثبوت دی چې د اوکراین تحفظ د نړۍ او اروپا تحفظ کول دي. یا په ساده ټکو کې هر هغه هواد چې جون غواړي. مالدووا په خپل هوایی سرحد کې د روسی میزایلو تیرېدل په سر د روس سفیر را بلل او ورته یې ګیله کړې ده. بلخو د رومانیا دفاع وزارت د اوکراین هغه راپور رد کړی چې ګنې د رومانیا په هوایی حدودو کې د روس میزایل تیرې شوی، خو تایید کړی دا چې د مالدووا له پاسه تیرې شوی. د امریکا خارجه وزارت وایان ویدانت پټیل د اوکراین د وو په اړه ویلي رومانیا او مالدووا ته د وخت د روس لخوا د خطر هیڅ کوم نخې نخانی نخکاری.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.
د امریکا چارواکي وایي د یو اس 22 جنگي الوتکې د جمعې په ورځ یو ناپیژندل شوی الوتونکی ماشین یا فلاینګ ابجیکټ د الاسکا له پاسه په الوت و راوغورځوه. دا د چین د بیلون د راغورځولو نه یو ونې وروسته بل پیښه ده. نور حال پرې زموږ همکار محمد شریف وړاندې کوي.
د امریکا چارواکي وایي د یو اس 22 جنگي الوتکې د جمعې په ورځ یو ناپیژندل شوی الوتونکی ابجیکټ یا ماشین چې د الاسکا د پاسه په الوت و راغورځولې. دا د چین د بیلون یا پوکنې د راغورځولو نه یو اونې پس بل پیښه ده چې د امریکا په فضا کې شوې ده. د پینټاګون ویان بریګیر جنرال پیټریک رایډر وای سایډ وندر میزایل دا ماشين وشتلې چې د یو موټر عمره وجود لرلو. د وایټ هاوس ویان جان کیربی ویل مونږ ته معلومه نه ده چې دا د چا دی او دا هم نه ده معلومه چې دی الوتون کې ماشين سفر د کوم ځای نه شروع کړو. وایټ هاوس وایي صدر بایدن د ماشين د راغورځولو امر کړی وو. په سلورما فروری یو بل یو ایس 22 جهاز یا بیلون یا پکنې په هوا کې وشتلې و چې امریکایي چارواکي وایي چین د سار کولو په غرض الوزولې و. چینی دې یوونه په امریکا او د کناډا په لږ برخه الوتله. چین ویلي دغه پکنې د موسم د معلومولو او تحقیق د لپاره پریښودې شوی و. هواګان ورلره بدل کړي وو. تنې قانون سازانو د بایدن په حکومت نیوکه کړي چې ولې د چین بیلون زر تر زر وشتل نه دي. د امریکا د پوس په مشوره پکنې وشتلو ته ځکه انتظار شوی وو چې یو وار دا د سمندر حدود ته ورسي نو بیا د راغورځول شي چې د ټکرو نه یې چاته سزیان ونه رسي. پینټاګون او وایټ هاوس د تازه وشتل شوی ماشین پاکلا انور تفصیل نه دی ورکړي خو ویلي دي دا د چین د پکنې په نسبت ډیر ورکوټي وو. د بی پایلټ الوتون کی ماشين په سلوي خره فوټ اوچتوالي الوت کولو چې اف 35 جنگي الوت کې پنخ کړو. چارواکي وایي د ماشين ټوکړي د امریکای د الاسکا په سمندر کې غورځېدلې چې د چین د پوکړې په نسبت به په اسانه ترلاسه شي.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ووا راپورونه مو اوریدل او اوس هم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د ډیجیټل ټیکنالوژي په ذریعه اقتصادي وده ممکن کیدی شي. دا د صفا سوتره زیست روزګار او معلوماتو ته د رسایي سبب ګرځېدې شي او د امن او سلامتیا په قائمولو کې لوی لاس کولی شي. خو ظالم او امیرانه حکومتونه عمده ټیکنالوژي د خلکو په خپلو پنجو کې د ساتلو، صحیح معلوماتو ته د خلکو د رسیدو په لار کې د خندانو دراولاړولو او د غلطو او د دروغو معلوماتو خورولو د لپاره استعمالوي. دا امیرانه حکومتونه ډیجیټل ټیکنالوژي د خپل مخالفینو د خاموشه ساتلو او د دوی په ښکارا کړو خیالاتو د قدغن لګولو د لپاره هم استعمالي. د همدې ټولو وجوهاتو ترمخې د هالند د خارجه چارو د وزارت په وینا په کال 2011 کې د آنلاین ازادۍ یو اتحاد قائم کړی شو. موجوده وخت کې د دنیا د 15 برازمنو 15 دیرش ملکونه د دې اتحاد غړي دي. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې ویری دي چې د آنلاین ازادۍ یا د فریډم آنلاین اتحاد د ملکونو اکی یو داسي نړیوال ګوند دی چې د انټرنیټ په ذریعہ د بشري حقوقو د احترام کېدو د مقصد دوران د خوځولو او د دې مرستې کولو ته ځان وقف کړی دی. خاغلی نت پرایس زیاته کا چې د دې اتحاد مقصد د انټرنیټ د یو با مقصده محفوظه او د قابل اعتماد عالمی نتورک حیثیت مضبوطول دي او د دې خبرې یقیني کول دي چې د خلکو کوم بشري حقوقونه چې دوی ته د انټرنیټ نه بغیر حاصل دي نو چې د دوی دا تسلی وکړي شي چې د دوی د دې حقوقونو د انټرنیټ د لارې هم تحفظ شوی دی. امریکای سخت کال د آنلاین ازادۍ د اتحاد مشري تر لاسه کړی دی. په دې موقع د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکای د آنلاین ازادۍ د اتحاد په کال 2011 کې د جوړېدو نه راپدې خو په ډومبي ځل د دې ګوند مشري تر لاسه کړې ده. موږ د خپل مشرای په دې دوران کې د اتحاد د نور مضبوطولو او اثرناک جوړولو او دیتا د ممکنه پیښو د خطرو تابع کولو ته خپل ټول پام ګرځولې دی. خاغری بلینکن زیاته کا چړمبه بمون د بنیادی آزادو د تحفظ غونډې د اتحاد بنیادی مقصد تخپل ټول پام ګرځو چې پکې هم خیالو حکومتونو ولسی مواشرو ټکنیکی کمپنو او واستوګونو سره په شریکه د کار کول مقصد هم شامل دي چې غرض یې انټرنیټ ته د رسایې د تعالی تر وکولو د کوششونو مخنیوي کول دي. دویم دا چې موږ به د ډیجیټل ټکنالوژي د غلط استعمال خلاف مضبوط ادریغو د داهم دا اوه چې کله نور مخالف حکومتونه د خلکو د سارنې ټکنالوژي استعمالي نو چې زمون حکومتونه په دغه موقع د بشري حقوقو د حفاظت حفاظتی اقدامات و کولو جوگوی درم دا چه مونگ با در راپورته کیدون کو ټکنالوژو غیر چاپیر اصولو او قاعدو ضابطولا یو شکل ورکو چې پکې د مصنوعي مخبرای د موارد ترقه او د دې د استعمال او د وړاندې نه د موجودو قاعدو ضابطو د نفاذ اقدامات شامل دي. او سلورم دا چې مونږ به ډیجیټل نظام کې د ذکر شوو مقصدونو د مضبوطولو کار جاری ساتو او په دې کې د خزو جنکو هم جنس پرستو د کمشمیره نسلی او مذهبي فرقو د معذورو او د کمزورو خلکو په حق کې ذکر شوو خبرو لبا وده ورکو. خاغری بلینکن نور اوی چې د انټرنیټ د ایجاد نه راپدی خو مونږ دا وخت د دې د مستقبل د تحفظ په حواله په یو فیصله کون مور ولاریو. د خارجه چارو وزیر خاغری بلینکن خپل وینا په دې مختصر الفاظو کې ختمه کا چې مونږ په دې لړ کې چټک او مطلبي اقدامات کو زکه چې مونږ د انټرنیټ مستقبل لا خپل اقدار سره په سمون کې سره جوړښت ورنکو نو عامرانه حکومتونه برانه په دې کار وړومبې شي.
درنو خبرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ډیوا وا تاسو دا ټول راپورونه او خبرونه کولای شئ د وایس اف امریکا ډیوی پر ویب پاڼه فیسبوک پاڼه او دا ډول یوټیوب ټوئیټر انستګرام باندې هم وګورئ. دا نننی راپورونه هم تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډیوی پر فیسبوک پاڼه باندې وکتلای شئ. د دې خبرونه کوربه مجاهد جواد او پروډوسر زموږ ګران همکار ارباب محمود علي او په تخنیکی و انجنیر رشوان. تاسو تر بل خبرونه پوری په لوی الله سپارم روغ جوړو خوشاله اوسئ.